Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبري راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولستم لري چې وسلول طالبان باید د سولې له خبرو سره جوخت په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. دا مو د خبري مجلې د سره موضوع ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سره 29 د جولای 6 پیل خبرونه کیږي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به تړلي کلینیکونه ټول نن پرانستل سي. جمهوری ریاست یو بار بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپل یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې 24 ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل سي وو.
نو کاریوال مسؤلین برته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسما فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تل و او یا کلینیکونه لري چې له جملې 24 کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانستل سوي دي. وسله والو طالبانو د جولای د 9 په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یو کلینیک د کومنډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل 24 کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومنډو ځواکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر کې لیکلي، ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل سوی چې د جمهوری ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسی. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافی ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ الف لوبډلې ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنگلاديش په چټوګرام شار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنگلاديش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمان الله ګربز شا توپ وهنه وکړه او غره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې وی کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یو بل کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شېبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیک لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوري ادعا کړې چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوی ده. د سپای پازران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خپاره کړي بیان کې ویل سوی چې پرون مبشین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یو بیړۍ چې ستینا امپیرو نومیده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول سوی ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر غونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې 12 عمله سپاره وه. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی شهر الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. دینستین تیر کل د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه کوله په حمله کې ووژل سو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني المپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د په روسیه او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکی و محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینای پرون په پرشتینا کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه وررسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2019 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړی څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي
د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي.
بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو په کابل کې پرونی حمله وغندله. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه 9 کال مخکې پیل سوي خو خلک وایي چې تر اوسه نیمګړي پاتې دي.
زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانی لوري غوښتنه کړې چې پر وروستي کړکیچ د مذاکرو تکشینی د ژوند پر رنګونو کې لیوه کوچی د پخوانیو دودونو په اړه وري.
څوک بګړی دا او څوک دودونه وال بل دغه شکار او وسکو د موټر کار دی.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې وسلول طالبان په پرلپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستۍ حمله په اړه پرون پر ټویټر لیکلی، د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګنده نشانه ده چې یو شمېر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د پنجشنبه په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې 11 تنه ووژل او 3 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. که څه هم د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې په اړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالي وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره رواني هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل
هیله زموږ توقع او د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو ګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي او یادل په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریک کوي.
دا په داسې حال کې چې د ازبکستان ورځپاڼه تاشکن ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبه په ورځ په رپورت کې ویلي چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربه وي. د ازبکستان د کورونی رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي. خو دقیقه نیټه یې لا نه ده اعلان سوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوي چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت غږېدلي دي. په بیان کې راغلي امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سوله ییز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي. خو یې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري او دا ښه خبره ده. د جولای په 1 او 8 له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې ورځې حمله په لوی لاس د روزنیزو تاسیساتو په نښه کول او یو جنگي جنایت بللی دی. دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې معلومات یې ښیي چې برید قصدن پر کابل پوهنتون متمرکز و. متحده عرب اماراتو هم دغه حمله په کلکه غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په نړۍ کې د امن او سوله یقیني کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تر حملې څو ساعته وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د تاوتریخوالي، تروریزم او افراطیت د هرې بڼې پر خلاف دی. د افغانستان ګاونډي هیواد ایران هم په کابل کې د جمعې ورځې او په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حملې دواړه غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې دغه حملې چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب سوي غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د جمعې ورځې د حملې ترڅنګ په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله هم غندلې ده. شغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه بزدلانه حمله څرګنده کړه چې طالبانو د ادعاو برخلاف په خپل تروریستي سوچ او تاوتریخوالي کې کوم بدلون نه دی راوستلی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس پرامرز په کابل کې د سوي پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل: د سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پوهنتون ته څیرمه چاودنه وسوه. کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکې ناست و. زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا همدا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای یې د برید نیت درلود. شغلی پرامرز دا ونه ویل چې د ځانوژونکي برید کوونکي هدف دقیقا کوم ځای و. که څام د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پڼه لیکلی چې د دوی معلومات څرګندوي چې دغه برید وسلولو طالبانو کړی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوي ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري. سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې په دې وروستیو کې چټکې سوي دي، خو په دغه هیواد کې ناامني لا هم ختمه سوې نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
دیفنس پوسټ خپرونې په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته کتلي دي. په دې حمله کې چې د کابل پوهنتون ته نږدې وسوه 8 کسان وژل شول او 33 نور ټپیان شول. مقاله لیکي دا پیښه په داسې حال کې سوي ده چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او هر ورځ په لوی شمېر کې ملکیان په بیلابیلو حملو کې وژل کیږي. دیفنس پوسټ لیکي د افغانستان پلازمینه کابل هر ورځ د طالبانو د لوړې کچې د حملو له خطر سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې سخت دریځو په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی دی او دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي په دې هیواد کې د توریزم پر ضد ځواکونه پریږدي چې د سخت دریځو د حملو مخه ونیسي او په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د تړون ترلاسه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي کله چې لومړی ځل ښاغلی لطیف بهاند روسي ادبیات ولوستل زړه یې درد وکړ، خو زړه یې د کتاب پر کرکټرونو نه وسوځلی بلکې له دې چې دا ټول څه په پښتو ژبه نه وژباړل شوي. د مقاله لیکوال لیکي چې کله شاغلی بهاند له مسکو سره د افغانستان د لانجو په اړه په خبرو بوخت نوي نوجباړي کوي. په مقاله کې راغلي دي چې اوس مهال دی د روسي لیکوال فیودور دوستویفسکي ناول جرم او سزا ژباړي. د مقاله په وینا شاغلی بهاند خپل ټول ژباړلي کتابونه پوهنتونو او کتابتونو ته وړیا ورکوي. اکونومیست خپرونې بیا په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د ودونو درنو مصارفو ته کتلي دي. د خپرونې په لیکنه له څراغونو پوښلي ودانیو او ریشمو غالیو فرش سالونونو او اوډل سویو دیوالونو کابل نور هم شایسته کړی دی. په مقاله کې د استقلال په نوم سالون یادونه سوی چې د 8000 کسانو د کښېنستو او 5000 موټرو د تمځای گنجایش لري. د اکانومیست په باور د ودونو د مراسمو رنګونه او رونق په افغانستان کې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې ډیر شو، خو د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره سم دا ډول مراسم اوس کم سوي دي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې په یو عادي واده کې تر زرو پورې کسان ګډون کوي او پر خوړو سربیره ورته نوشابه او هم انرژي برابرېږي. د مقالې په اټکل د زوم کورنۍ یوازې د خوړو لپاره تر 9000 ډالرو پورې خرڅوي. اکانومیست خپرونې په افغانستان غوندې بېوزلې هېواد کې د هر کس اکانومیست خپرونې لیکلي په افغانستان غوندې بېوزلې هېواد کې چې د هر کس کورنۍ ناخالص عواید 1500 ډالره کېږي، د اظهر غوندې یو شمېر زومان چې له کاناډا افغانستان ته راغلي وي د پیسو په فکر کې نه دي او غواړي په واده کې هر څه غوره وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دغه کمیسیون خپله غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د انتخاباتو د ملاتړ ډلې یا ESG په استازیتوب د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یو نامه له استازي سره پر دې موضوع له حکومتي مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د یو نامه استازی د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د ناټو او نورو عمده تمویلونکو هیوادونو سفیران شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جمعې په ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې سفیرانو د باوري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د دواړو مشرانو د تعهد هرکلی وکړ. د یوناما په اعلامیه کې د ارګ د فبروري میاشتې هغو دوو فرمانونو ته هم اشاره سوې چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د لاسوهنې د مخنیوي سپارښتنه پکې سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. د دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
زمو غوښتنه هم له ټولو د دخلو خواو څخه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي، او د دې ترڅنګ حتی د دې وکړي چې څه ډول دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار واوسیږي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي رڼې او شفافه ټاکنې ترسره کړي.
په پام کې ده د جمهوري ریاست انتخابات د تلې میزان پر شپږمه ترسره سي. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د 300 کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لمخ کې اندېښنې شول سي چې دواړه حکومتي مشران شایي له خپل دولتي نفوذ او امکاناتو د ځان د کاندیداتوري په ګټه کار واخلي. د یوناما پیلامه کې له حکومتي مشرانو غوښتنه سوي چې په ښکاره د خپل اقدامات واضح کړي چې پر روانو ټاکنو کې د کوم کاندید په ګټه کوم چارواکی هڅه نه کوي او د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. د لامې په حواله د انتخاباتو څارونکو ډله یا ESG به را روان انتخابات په دقت څاري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 43 دقیقې سوې تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت خبري مجله اورئ. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه چې 9 کاله مخکې پیل شوي وو اوس هم نیمګړي پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر په محوطه کې ځینې کورونه شته او تر هغې چې دغه کورونه له دې ځای څخه لرې نیسي، دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نسي ورکولی. بل لوري ته په دې ځای کې استوګن خلک وایي که حکومت ورته بدیل مځکه ورکړي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونه له دې ځای څخه انتقال کړي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دي بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورني او بهرني پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنی آزادې رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل:
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزې له امله تر اوسه پاتې دی. زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې 2 کال وړاندې په لومړي ځل د کامیار ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه، خو د ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنې وکړې نه دي ترسره شوي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د اړتیا په باب وویل:
کله موږ د ښه مډرن میدان هوایي څښتن شو زموږ مالونه به مستقیم د خوست میدان انتقالي کې زموږ مسافر به مستقیم د اروپا نه د امریکا نه او د خلیج هیوادونو نه راځي مستقیم بدلته په خوست کې کینی.
د خوست هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطې شخصي کورونه لري نشي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر آمر توریالی تکل وایي
د هوایي ډګر د پروژو د تطبیق په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یوه ادعا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي خپل آپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي دوی په دې ځای کې له لسګونو کلونو راهیسې استوګن دي خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي دوی به د دې پروژې مخالفت ونکړي او له دې ځایه به کورونه لرې کړي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي شاه زمان او شیر محمد ویل
اوس چې میدان جوړیږي په جوړېدو ده رنوې جوړه ده تکمیل ده د ترمینل کار شروع دی او نور کارونه اطفایي سیستم پکې جوړ ده ډېر سیستمونه فعال شوي دي. بدبختانه اوس دلته مسلې نورې را پیدا شوي دي چې هغه دلته داخل کې کورونه دي او
موږ د ځمکه روکړه شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو خو موږ د ځمکه حصه کوي موږ سره دومره سخت ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دي موږ د سمالخېلو ولسوال و د تڼۍ ولسوال و د رادیو نه مډیاونه د غنه اعلان کړو ایمون په خوره کې وړول هغه نور ځای ته ورته را نشولو.
بلدوري ته خوستواري محمد حلیم فدایی وایي هغه ولسی ستونزې چې د هوایي ډګر په وړاندې وي هغه نږدې حل شوي او ډېر ژر به د هوایي ډګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ډېر ژر به انشاءالله د دغه هوایي ډګر د ترمینل ډبره او همدارنګ په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوې دي ډېر ځل به هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده د خوست نوی هوایي ډګر 2600 متره اوږده او 540 متره پلن از غاست لیکه لري چې د نورو اړوندو تاسیساتو د جوړولو کارونه یې روان دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایراني چارواکو ادعا ته چې بی پیلوټ الوتکې امریکایي ځواکونه نه دويشته سخت ځواب ورکړ او وی ویل چې هیڅ شک نشته چې الوتکه امریکایانو وشتلې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د خبرو غږ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو پر واشنگټن یې تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یوه ګودال ته ورټیل وهي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د ایران د رد په اړه وویل د شک لپاره هیڅ ځای نشته موږ هغه وویشته. ټرمپ ټینګار وکړ چې د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د دوی د سمندري ځواکونو د بیړۍ په 1000 متره ارتفاع کې پرواز کاوه او ګواښ یې پیښ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې خبرو اضافه کړې چې دوی هیڅ شک نه لري چې بی پیلوټ الوتکه د ایران وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هرمز پر تنګي یا هیڅ بل ځای کې بی پیلوټ الوتکه نه ده لیدلې. د ایران د وسلوالو ځواکونو یو ویان پرون ویل چې ټولې بی پیلوټ الوتکې خپلو اډو ته رسیدلې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون ویل چې دوی حق لري چې له خپلو وګړو تاسیساتو او ګټو دفاع وکړي. ټرمپ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې ایران وغندي ځکه د ده په وینا د نړیوال تجارت او سمندري ترانسپورت ازادۍ ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ویل چې دوی د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو پر واشنگټن یې تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د واشنگټن او تهران په روابطو کې کړکېچ لا زیات شوی دی. د موافقې پر اساس منل سوی وه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې نړیوال پر دې هیواد له خپله لورې اقتصادي بندیزونه کموي. خو کله چې امریکا له ایران سره له موافقې ووته پر ایران یې خپل بندیزونه برحاله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دې بندیزونو له امله د ایران ولس تر سخت کړاو تیریږي. محمد جواد ظریف ویلي چې له چین او د موافقې له اروپایي شریکانو غواړي چې د دوی تیل واخلي. چین، روسیا او د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړي هیوادونه لکه جرمني لا هم له ایران سره د نړیوالې موافقې غړي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې نن تړل سوي کلینیکونه پرانیستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست یې ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګله دېش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو پرون ماتې ورکړه. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو اقدام بللی او غندلی دی. ظاهراً د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. سلها و قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. او د کاسوو صدر اعظم رموش هرادینی پرون له دندې استعفا وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش په خپل سیمه کې لیکلي، باید خلیلزاد مخکې له انتخاباتو له طالبانو سره د سولې او توافق وکړي. عبدالهادي غنم رنگ له کندهار نه لیکلي، طالبان باید نور په دې پوه سي چې ولس له دې کړغړن جنگ څخه ستړي سوي او نور نه غواړي چې په بیلابیلو نمونو د پردیو د ګټو قرباني سي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې لیکلي، مخکې له انتخاباتو څخه د سولې او داسې هوکړه لیک ته اړتیا سته چې روانه جګړه پای ته ورسوي. نقیب الله نیکمل له هلمند لیکلي، په دروستوي کې په هیواد کې بریدونه زیات سوي دي، باید د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. روزي محمد له کندهار نه لیکلي، د کندهار د امنیتي چارواکو می غوښتنه ده چې د کندهار امنیت په دروستوي کې خراب شوی، باید د امنیت شوالي ته پاملرنه وکړي چې په دروستوي کې ناامني زیاته شوې ده. قاسم زوک له هلمند لیکلي، پر ملکی کسانو وسلوالي حمله وحشیانه او غیر انساني عمل دی او هغه کسان چې ملکیان په نشه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکلي، د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې مکتبونه او پوهنتونونه په نشه نه کړي. د کندهار څخه